پس بکنید 8 صبح به وقت کابل شد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فاروق صاحب. ستړی مشه قدر منو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د روزګان د خلکو ځینې استازي د خپل ولایت د امنیت په اړه اندېښنه ښیي، خو نوې سرپرست امنیت قومندانې ډاډ ورکوي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. مصر وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. د هند صدر اعظم پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د حالت پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی چې د قانون حاکمیت د بشری حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. دا ټکی د دغه کمیسیون په هغه اعلامیه کې څرګند شوی چې پرون شنبه د افغانستان د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خبره شوه. ویل شوي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون به نن په دې اړه په کابل کې یوه غونډه وکړي. د پروان والی وایي په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد آسم پرون آزادي راډیو ته وویل د دغو ځواکونو له لوري په بیلوبیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده.
قماندان بیز بگرام یک مقدار کمک ها را اونا آمدن.
در بگرام در هوایی دگر قماندان مشته یو لر مرستی ورندی کری او ویویل چه در پوهنی روختیا طولنیزو خدمتونو پا برخه که مرسته کوی. شاغلی آسم هم در از ویل پا بگرام که دیر از واکونو وعده کری چه پا سیمه که با لپینزوزارو تر یو لکو امریکای دالارو پوری وڑی پروژه تمویل کری. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی دی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه دغه راز راغلی دی چې مصر د افغانستان له حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان لپاره بشري مرستې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغو مرستو کې د ژمي له رسېدو مخکې د کورنیو اړتیا وسایل لکه کمپلې، درمل، طبي سامان او نور لومړني مواد شامل دي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي د دواړو ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنگلاديش ټیم روزونکي ویلي چې د لوبې لومړی ساعت د دواړو لوبډلو لپاره مهم او ټاکونکی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړې چې په نړۍ کې به د پاکستان په منزوي کولو کار وکړي. مودی په خپله پرونۍ تلویزیونی وینا کې همداراز وویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغېزمنوي. نوی ډیلی وایي د سپتمبر په 13مه په کشمیر کې په یوې هندي اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مودی د وینا په وړاندې به غبرګون ښکاره کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یوه بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې د یوه لویدیځ هیواد د سمندري ځواک لومړنۍ بیړۍ ده چې د ایران په یوه بندر کې لنګر اچوي. د ایټالیا سمندري ځواک وویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او شو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د واشنگټن ایالت د غزمې د ادارې ویند مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل، توپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت په برلینګټن شار په یوه لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال ووژل شول چې یوه وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس له لوري پر خلکو د ډزو انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو چارواکي وایي داسې نشه نه ده لیدلې چې وښیي دا برید د تروریستي عمل وي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن شوی دی. دا خبره پرون د ده ویاند وکړه. له حلب ښاره نوي راپورونه وایي چې نور بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړه برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربند مات شو. او د جرمني چارواکي د دغه هیواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړ. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي دغه سړی چې له ترکیې څخه د راستنېدو په مهال ونیول شو د اسلامي دولت یا داعش په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر ویلي چې دغه 22 کلن ځوان د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللی و. څارنوالۍ همداراز وایي دغه شکمن سړی د تېر کال په ژمي کې له سوریې څخه ترکیتا اوشتیو. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 0.15 چپه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وایي حکومت د اورزګان د خلکو امنیتي ستونزو ته جدي پام نه دی کړی.
نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوې ده، نه یو د سجمی عملیات شوي دي، ټولې لارې اوربند بندې دي.
خو د دې ولایت نوای امنیت قومندان وایي
د دې وضعیت مخاطب لپاره د کابل او د کندهار او افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه‌تم قوتونه راګرځولي دي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خپلو چارو کې په ناکامۍ تورنوي.
وزارت د مهاجرینو بدبختانه بووایم چې حتی هغه ته نسونې ونهشو کولی چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات یې سره شریکي.
آسیایي پراختیا بانک د سالنګ تونل د ترمیم لپاره 1.5 میلیون ډالر هم مرسته وکړه.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډېر بد حالت کې قرار لري او ډېر جدي ترمیم ته ضرورت لري.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې د ملي پیوستون د پروګرامونو په اړه ستاسو نظر غواړو. تاسو د ملي پیوستون له طریقه ترسره شوي پروژې څومره بریالۍ بولی ټاکل شوې ده چې نن د دې پروګرام په ځای یو نوی پروګرام چې ولسی تړون نومیږي پیل شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه دی کړی. هغوی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اورزګان اکثره ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ شوالی نه دی راغلی. د دې موضوع تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې اروزګان ته نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د اروزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول ښه والی نه دی راغلی. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اروزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي، او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته سي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اروزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تر دا دمه چې تاسو سره خبرې کوم، هیڅ نوه بهبود نه دی راغلی. نه ساحه د دښمن سره تصفیه شوې ده، نه یو د سجمي عملیات شوي دي. ټولې لارې ورباندې بندې دي. یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه، هیڅ شی نه پیدا کیږي. د خلکو ناموس، ازادي، استقلال، ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسي جرګې شمیر غړو هم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د اروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخو د اروزګان د سیمه شاروک په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او اسلوال طالبان ترمنځ د ترنکو شرط تسیرما ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنی شوای افغان ځواکونه ژمن دي چې د اروزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترنکو په شار کې یو مضبوط کمربند لرو، او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګه خاص قطاعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د اروزګان مرکز سرنکور ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلي، د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. له بل لوري د پوځي چارو افغان کارپوهاتي کلام ورخیل وایي وسلوال مخالفان له پوځي منرونه په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې پر ځینو ځایونو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه که چیرې حکومت غواړي چې اروزګان او نور ولایتونه د دښمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
په راپور کې مو په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده، خو د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست امنیت قمندان ډاډ ورکوي چې تازه دمه امنیتي ځواکونه ترنکور ته رسېدلي. نه یوازې دا ځواکونه به د ترنکوټ امنیت وساتي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو قبلنشیني کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه دلته راګیر شوي دي، او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس عمران خان دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترنکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترنکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترنکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترنکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي، ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو مهم انتقاد ده چې د کښې او د قولیکوټ تر منځ ځینې پوستې وي چې هغه خوشي شوي دي. دا د دوهره نیولو دپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو انشاءالله د الله په نصرت به دې د ستونزه حل حال شي.
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې لخوا دغه بریدونه بیا لږ وي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې لخوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیرسته شته، او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواوو ته د هغې ورکوي هغه په سلیدې ساته د ترنکوټ په هوا کښې شته دی. او دوران په هوا کښې کله نا کله دښمن دغه ډول مچلته انداختونه یا حملې دي، ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او یا خدای نخواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته دی چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و چې هغه وخت دی تجمي عملات لرودل، ولې اوس دغه حملې محد شوي دي. ما مخکې مزدکړو چې زموږ سره د هوایي قواوو او د توچي او زمیني قواوو ټولې مرستې شته، د ترنکوټ ښار ته مختلف قوال خصوصا خاندوی او خاص قطار د پولیسو او د اردو په کافی اندازه رسیدلی دي.
د اورزګان نوی سرپرست امنیه قمندان سید آغا ثاقب چې د اورزګان خلکو ته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکو. د اورزګان په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې د اوریدونکو له لورې راستول شوي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار ولایت لیکي وای باید هلمند او اورزګان ته جدي پاملرنه وشي که پاملرنه ونشي کندهار به حمله ګواښ سره مخامخ شي. سراج الدین له اورزګان لیکي د اورزګان د ټولو ولسوالیو لارې بندې دي او یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي. بشیر جان فرهادي له خاص اورزګان لیکي د ترین کوټ او خاص اورزګان لویه لاره او د خاص اورزګان بازار تقریبا یو نیم کال کېږي بند. زه له حکومت غواړم چې دا ولسوالۍ تصفیه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ساعت 8:14 شوې زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8:00 په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8:00 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. په جرمنی کې میشتو افغانانو او دغه هیواد ته یو شمېر تازه ورغلیو افغان پناه غوښتونکو پرون شنبه په هامبورګ ښار کې لاریون وکړه او د اعتراض په دود یې بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دې له دې هیواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنو افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګا شپه د ازادۍ راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. د وویل زمونږ اعتراض د هغې هوکړه لیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکړه لیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د د جرمني له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنېدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړه لیک او پریکړه لیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنېدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یوه ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلې په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
ای سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وی دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د دی پی ا خبري اژانس د خبر لمخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړی شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
و مې ورېدل چې په جرمني کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دوی دې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو په زوره نه ایستل کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړیو بیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت انتقاد کړی دی چې له هغو کډوالو سره یې لازمه مرسته نه ده کړې چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي. ویل کیږي چې له پاکستانه تر 200,000 زیات افغان پناه غوښتونکي په لنډ وخت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ولسی جرګې د کډوالو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل هغه افغان کډوال چې له پاکستانه راستانه شوي له ناوړه حالت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ناکام بولي. وایي سره له دې چې کلونه وړاندې د کډوالو وزارت په دې پوهېده چې کډوال بیرته هیواد ته راستنیږي خو پلان یې ورته نه دی نیولی. د کوچیانو، قبایلو او کډوالو د کمیسیون غړي محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه راستنه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې او د اوسېدو ځایونه نه دي برابر کړي.
د اسانتیا برابرولو په خاطر باندې څه ناکام ده وزارت د مهاجرینو بدبختانه به ووایم چې حتی هغه کمیسیون یې ونشو کولی چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات یې هغوی سره شریک کړي. اوس مهاجرین واقعا له مشکلاتو سره مواجه دي. دوی راځي اکثره په ننګرهار کې اوس په دښتو کې اړولي دي.
هغه وایي سره له دې چې دغه وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو لیدل کېږي چې کډوال لا هم د ځای د نشتوالي تر څنګ له لومړنیو مرستو بې برخې دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د افغان کډوالو ستونزو ته دو په خاطر ولس مشر غنی نږدې 350 میلیونه ډالر بودیجه برابره کړي چې د یو موظف کمیسیون لارې به اولګول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت معلوماتو لمخې هر ورځ په نسبی ډول 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي چې د کال له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 250,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د سرپناه ستونزه حل کړي. دوه راستنه شوي کډوال خدای داد او عبدالکریم وایي
هغه پردی وطن چې هر چا راکوي ځای خو د کیم دپاره راکوي. نو اوس دا خپل وطن دی باید چې دا خو په تورو سترګو باید چې د چا خبر ولې سترګې دي ژاړي بله خان دي باید چې ځای راکړي.
دولت ته خو نو چې دلته موږ ته ځای راکړي نو بالا خوالته یو چې خلم ولاکه پاتې شي ګرده راځي.
په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په داسې یو پلان کار کوي چې له عملي کېدو سره به د کډوالو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر دې وزارت سره په همغږۍ د کډوالو سره نغدي مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د سرپناه ستونزه هم حل شي. دی وایي کوم کسان چې د کډوالۍ کارتونه لري او بیرته هیواد ته راستنیږي د وزارت په همغږۍ له دوی سره د این ایچ سی آر له لارې مرسته کیږي او د کس په سر $400 ورکول کیږي. له دې ډیر څه د وزارت له وسه پورته دي. د هغه په وینا 80% هغه کډوال چې له هغوی سره د این ایچ سی آر لخوا مرستې نه کیږي هغوی د کډوالو وزارت په پلان کې شامل دي چې دا پروسه به په نږدې وخت کې له ننګرهاره پیل شي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی له حکومت غواړي چې د کډوالو ستونزې د بروکسل په کانفرانس کې هم مطرح کړي او له نړیوالو وغواړي هغه بودیجه چې پخوا د افغان کډوالو په نوم ایران او پاکستان ته ورکول کېده له دې وروسته د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک د مشر ترمنځ د سالنګ تونل د بیا رغولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالی وزارت وایند ازادي رادیو ته ویل د سالنګ تونل په بیا رغېدو نږدې 20 میلیون ډالر لګښت راځي. د دې موضوع په اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د سالنګ تونل د بیا رغولو د مالی لګښت تفاهم لیک د شنبې په ورځ د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک مشر ټام پنیلا ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مسائل تدارکاتی
شروع شده. تدارکاتی چاری پیل شوی دی او له 2018 تر 2019 یعنی دو کلونو پوری دی چې له هغه وروسته څلور نور کلونو لپاره دی چې دا به وروسته کیږي او مطالعاتو په برخه کې کارونه کیږي. خو تدارکاتی چاری تر کار لاندې دی او د 2018 کال جنوري څخه عملا تطبیق پیلیږي.
خغلی عبدالرحیم زی وویل چې د دغه پروژې مجموعي لګښت نږدې 20 میلیونه ډالر دی چې 15.29 میلیونه یې د جاپان او پاتې نورې د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي او د حکومت لخوا به ولګول شي. د سالنګ تونل چې د افغانستان شمالي ولایتونه له پایتخت کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالي مرسته جوړ شوی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پرختي بانک له 14 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د سړکونو او هوایي ډګرونو په جوړولو 2.2 میلیارد ډالر لګولې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا ځل باید د سالنګ تونل د بیا رغولو چارې د متخصصو کسانو لخوا طرحه او له باکیفیت موادو څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسیون یو غړي انجینر صاحب خان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې هم 3 ځله د سالنګ لویه لاره رغول شوې خو په وینا چې د بیکیفیت موادو د کارېدو له وجې دغه لاره بیا تخریب شوې ده.
د سالنګ سړکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډېر بد حالت کې قرار لري او ډېر جدي ترمیم ته ضرورت لري. او 2 ځلې مخکې هم د سالنګ تونل ترمیم سه پلي کسان هم کمزوري وو، مواد هم کمزوري وو. د یو کال په جریان کې دننه کوم چینونه چې موټر استعمالوي هغوی هم شدیده ضربه وارده کړله او د تونل حالت یې نور هم خراب کړ. نو موږ جدي توقع دا کوو چې باید د روسانو هغه نقشه چې روسانو تطبیق کړې وه یا هماغه نقشه په هماغه رقم سره ډیزاین شي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره منځني آسیا ته د ترانزیت له درکه مهمه ده او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په بنگلاديش کې لومړنۍ یوریزنۍ مسابقه وکړي. د دې مسابقې په اړه ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. په یوغو کې یو هم بهدود الله دی چې له کونړه لیکي وایي زما په نظر افغانستان کرکټ بورډ چې کومه لوبډله برابره کړې ده البته د بنگلاديش په مقابل کې مناسبه لوبډله نه ده. دی وایي چې په دې کې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی وای د کرکټ ملي لوبډلې ته دی ټول خلک دعا وکړي. او اوس په هم نوریاس نوری درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلی.
لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب تر دې سره لیکلاندې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان هغه ساحه چې طالبان پرې کنټرول لري د نفوسو په سلو کې 100 تر راټیټوي خپور کړی. او د پیل په کرښو کې لیکي طالبان او متحد سختدریز ډلې د افغانستان د نفوسو د ساحې په سلو کې پر 100 کنټرول لري او 40% نور ساحې د تناقض یا پوښتنې وړ ده. دا خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینتاګون کې خبر اعلان وکړه. نیکلسن د طالبانو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دی په سلو کې دیش ساحې په اړه وویل دا چې طالبان یوازې د افغانستان پر لرې پرتو سیمو کنټرول لري دا مثبت پرمختګ دی. د لانګ وار ژورنال په لیکنه جنرال نیکلسن وویل دوی په دې باور دي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد د نفوسو پر ډېرې یعنی په سلو کې پر اویا برخې بشپړ کنټرول لري او د دښمن تر ولکې لاندې د نفوسو ساحه په سلو کې لاس ده. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې لیکي جنرال نیکلسن لوی نفوس لرونکو مرکزونو ته په پام سره چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او طالبان یوازې په تیر بیا پر لرې پرتو سیمو واکمن دي دا یو مثبت پرمختګ یادوي او وایي پر دغې برخې د طالبانو واکمني د دې هیواد پر راتلونکي دومره زیات اغیز نه لري. خو د خبرونې په لیکنه طالبان له همدغو لرې پرتو سیمو په استفادې خپل مالی منابع زیاتوي، نویو کسانو ته د جګړې روزنه ورکوي او د خلکو پر ګڼ مېشتو ښاري سیمو حمله کوي. د خبرونې په وینا پر دې سربېره په همدغو د طالبانو تر ولکې لاندې لرې پرتو سیمو کې د طالبانو ملاتړو ډلو لکه القاعده ته هم د دې زمینه برابرېږي چې د روزنې کمپونه او د فعالیت مرکزونه ایجاد کړي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په دې وروستیو کې د کندوز، هلمند او اورزګان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو او د نیول کېدو د ګواښونو په اړه راپورونه له مبالغې ډکو بلل او ادعا وکړه چې د دغو حملو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو خپله وړتیا په ډاګه کړه. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې متناقض سیمې هغه ولسوالۍ یادوي چې ښایي یوازې مرکزونه یې د حکومت په لاس کې وي او واکمني له همدې وړاندې نورو سیمو ته ډېره نه غځېږي بلکې په بشپړه توګه یا پر ډېرې برخې طالبان واکمن وي. د خبرونې په وینا طالبان هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپلې ادارې لري، پر امنیت سربېره خلکو ته ځینې خدمات رسوي او خلک په خپلو محلي محکمو کې محاکمه کوي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان د جمعې د ورځې پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې داسې یو حالت ته چې هغه په ټپه درېدلی یاد کړی رسیدلی، داسې یو حالت ته چې د ده په وینا د طالبانو د نفوذ د پراخېدو مخه نیولې، خو هغوی بیا هم توانېدلي چې د دې هېواد پر ډېرې برخې کنټرول ولري. ډیجیټل ژورنال د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په دوام لیکي چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونو پر روان دوبی د جګړې په فصل کې د کندوز ولایت د نیولو لپاره د طالبانو حمله پشا وتمبوله، د هلمند د کندهار د لویدیځې برخې او اروزګان امنیت ټینګ کړ. د خبرونې په لیکنه جنرال نیکلسن دغه راز په افغانستان کې د داعش د سخت دریځو شمیر د 1200 تر 1300 پورې یاد کړ او ویل چې له دوی سره په سوریه کې سخت دریځي په مالی او د مشرتابه په چارو کې مرسته کوي.
ساعت 8 بجې او 1:30 دقیقې شوې. اوس هم توجه کړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت دې ډاډ ورکړي چې د قانون حاکمیت، بشري حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. د پروان والی وایي په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو وعده کړی چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنګلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. امریکایي چارواکي وایي د دغه هېواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن شوی دی. دا خبره پرون د ویاند وکړه. او د جرمني چارواکي د دغه هېواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است برنامه میثاق شهروندی امروز رسما طی مراسم در ارگ که در آن رئیس جمهور اشرف غنی هم اشتراک خواهد کرد افتتاح شود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است که برنامه ملی میثاق شهروندی خدمات اساسی صحی، آموزشی، تنظیم آب، تکنولوژی زراعتی برای ترویج زراعت، راه‌های مواصلاتی روستاها و انرژی قابل تجدید به سطح قریه‌ها را عرضه می‌کند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در دیدار با معاون بانک جهانی در کابل گفته است که با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستاها از میان برداشته خواهد شد. این در حال است که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایات به اجرا گذاشته شدند. شما از اجرای این برنامه که گفته می شود پروژه ها در چارچوب آن به اساس خواست و تقاضای شوراهای قریه ها عملی شده تا چی اندازه راضی هستین و نظریاتتان در مورد تطبیق برنامه میثاق شهروندی چی است که چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ موضوع برنامه به همین مسئله اختصاص یافته. به ما به این شماره ها زنگ بزنید و نظریات خود را مطرح کنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. من ستار فروخ با همکارم عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو قدرمن و اوریدونکو ته وویل، تاکل شوه ده چې د ولسی تړون په نوم یو نوی پروګرام پیل شي. دغه پروګرام هدف داره چې د شار او کلیو ترمنځ واټن کم شي. واټن البته منظور دا نه دی چې د لارو فاصله کم شي، بلکې د پرمختګ او سوکالۍ په ارتباط چې کومې پروژې دي او یا د خلکو د ژوند لپاره چې کوم کارونه په ښارونو کې شته یا شوي دي، دغه ډول په کلو کې هم وشي او د کلو اوسیدونکي هم له پرمختیایي چارو برخمن شي. مخکې تر دې د ملي پیوستون په نوم دغسې یو پروګرام په افغانستان کې روان و او د دغه ملي پیوستون له لارې ګڼې پروژې د خلکو په خوښه اجرا شوې. تاسو د ملي پیوستون له کارونو څومره راضي یاست او پاتې شوه د ولسي تړون خبره دا به وروسته معلومه شي چې دا پروګرام څومره بریالی دی. فعلا هیله لرو چې تاسې د ملي پیوستون د پروژو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دا پروژې ځینې خلک البته چې موږ اورېدلی دي پر کله چې موږ ورسره خبرې کوو یا پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي دي، دوی وایي چې نسبت نورو پروژو ته د ملي پیوستون پروژې بریالۍ وي. نو که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ په دغو ټلیفون شمیرو سربیره چې ستار فروغ درته اعلان کړي، د افغان بسیما تسواتل شمیره په یاد لري، له دې طریقې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي. او که انټرنیټ لري نو هیله ده چې سکایپ به هم لري. د سکایپ پته ده radio.azadi. نو زه به د ټلیفون شمیرې نه تکراروم، څو شېبې وروسته به اعلان کړم. که چا قلم و کاغذ نه درلود تیار دي کې چې څو شېبې وروسته اعلانوم. لومړني اوریدونکو ته به نوبت ورکو.
بفرمایین رادیو آزادی است.
لومړني اوریدونکو تاسو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوي. سروان صاحب
سلامت اوسئ.
او ډېر خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې بیا ګډون کوم. او ډېر خوشاله یم چې نن د خیر سره دا مجلس او یا دا ښار د شهي جوړولو یا د ښار د پراختیا په باره کې چې دا کوم مجلس جوړیږي، زه ډېر زیات دې ته خوشاله یم. او خدای دې وکړي چې لکه د پخوا په شان ځکه غصب نه شي، او خدای وکړي چې دا غصب هم ځکه د خیر سره اول لري کې. او په دوهمه درجه کې ما یو وړاندیز درلود صاحب، کله چې ما یې پرته ځای صاحب دا د شپول بابا لاره، د شپول بابا لاره دلته دغه لاره لږ زره خرابه ده او دلته غرم ده. کله چې مونږ دغه سیاسري یا تور سری یا واړه ماشومان چې د دې د ښکته پورته کېږي یا مریضۍ یا ډاکټر ته ځي، ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي صاحب. او دا سړک صاحب زمونږ دغه د مایپر شورا پیشنهاد هم کړی وو چې دا سړک باید جوړ شي او د دې سړک به په دې سړک باندې باید کار شروع شي، خو هغه د شورا رئیس او معاون هم ډېره هڅه وکړله تر کومه ځایه چې د دې د هو هغه یو څه کار هم فکر کوم پرې کړی. نو زما د کابل په شاروالي څخه دا هیله ده داسې ووایه چې د ښار او د کلي تر لاره به ترمنځ به دا فاصله لږ شي، فاصله باید کمه شي. نو زما دغه هیله ده چې زمونږ دغه سړک چې غره ته ختلی دی او لاره هم لري، ځکه چې زه پخپله هم نابینا یم، کله ناکله وطن ته ځم او ځینې سیاسري ځینې ماشومان چې دوی مریضانې د دې غره نه ډېر په مشکلات راښکته کېږي. که مونږ ته دغه سړک جوړه کړي، لاره هم د سړک لري، دا به
نو هیله ده چې د ولسی تړون په چوکاټ کې همدا سړک جوړ شي. درته اوس هیله لرو چې د ملي پیوستون د پروژو په اړه نظر څرګند کړئ.
شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې په خیر سروان صاحب؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ له کوم ځای؟
ډېره مننه. د ډېره وخت بعد کلنیارم د کندهار د غورف لسوالي حساب سره خبرې کوم.
بله رښتیا هم له ډېره وخت وروسته. قلمیار صاحب مهرباني وکئ.
ډېره مننه، تشکر. څنګه ستاسو عمر ژوندې لږه نو څو غواره کړی چې دا حکومت راغلی دی، یو دا نه د سیم خدای را سره وځي نور ولا کې ملي پیوستون ولا کې ولسمه ولا کې چېله غنی موږ تاسو دا غوښتنه چې دا موږ څنګه د چاته ورسوي. نو موږ د دولت په هیله لرو چې په دانې لیسه ته وایو چې موږ ولسوالۍ ته پام وکړو چې یو سړک یې راته جوړ کړي، یو بل یو مکتب یې راته جوړ کړي، یو بل شی راته جوړ کړي. نور مشکله نه دي په کار، ماسې یو سړک راته جوړ کړي چې موږ ماسې یو شاته تللی شو، نه ولاکه بازار، نه ولاکه شی. موږ تاسو دا غوښتنه کړې چې دا موږ
بله صاحب دا تاسو په خپل ور سواله نو قلمیار صاحب دی ملي پیوستون ل پروژو رازینو زکه چې دوی په سیمه کې کار نده شود.
بله بشنویم که سایر شنونده های ما چی میگوین و چی نظریاتی در مورد چگونگی اجرای برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر در افغانستان دارن. یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن به برنامه، بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، محمدی سمت
کندوز. علیکم السلام، بفرمایین آقای محمدی.
زنده باشین. مرحبه هم بستگی ملی سالوکا به اولایت کندوز کمت معصر بود به غذایی و پر همی کسایی که مسئله غری مسئول تشکیبی مردمان میره و هر پروژی که در آغاز میشه بود اول رئیس همی شورا بود برای اون مردم اقشانه بتا و مساحه که طالبات برای طالب آباد پردازه و متوافی بسیار کمه که دولتی مصرف میشن.
بله تشکر، نظر شما را گرفتیم. شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
مهربانی خوشید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سم محترم و تازه سلام و استا همکار که سلام و آزادی رضو کارکون رو تو در نیک سلامون.
سلامت سلام.
بشیر افغانی ما لغمان نگرانه.
بله افغان
سم. ملی پروژه یا ملی پروژه کار کدی کلو باندو که کهی ایس دینه که پا خدای باور که پا ما گناهگاری مکاو یا نزده پا که زوی و زوانی مکنه یمون پا کلی که یو دیوالی و آغا سینوی و رو او سا کوم آیاتان براتنه اغو تا به دوری پیو خوال امیان به پیو خوال او پیسی بیورتنه دیور که دیر تلا داغا دیوال پا یو کال که پا خدای باور که که کال دوام کړی نو زبې زبې خدای ګناګار.
لیکن تاسو خبرې په منځ کې یو پوښتنه کومه یو خبره واوري بیا خبرو ته دوام ورکړي. هغه دا ده چې د ملي پیوستون پروژې ستاسو د خپلو کلیو د مشرانو سپینږیرو په مشوره جوړې دي، یعنی هر څه چې به دوی ورته وړاندیز وکړو هغه په همغه شي بې کار کوو. مثلا په یو ځای کې چا به څا غوښت، یو ځای کې به چا پل غوښت، نو ستاسو د خپلو مشرانو ګناه نه ده؟ فکر نه کوئ چې هغوی به په خپله ورسره معامله کړي وي؟ بله صاحب،
بې شکه سروان صاحب محترمم، دغه زمونږ کلي مشران غله دي، په خدای باور که تر پرونه پورې د یوې ډوډۍ درک نه درلود. نن په ټوټیانو کې ګرځي، نن په موټرو کې ګرځي. افغانستان هم در به دره کړي، خدای خاطر وکړي دې ته یې مور کوي. مه کوئ یه مکر یه دی مشران تا مور کهی چه کلی که پا جنگ هم سر را ملی تا وستونه را ملی بیلتونه دی کلی که بینتی پاکی من رامان ساسوا سوکوی زداریگم و سوکوی دایداریگی سوکسوی نو دی خدای خاطر رو که مور کهی دا پرو جی مور کهی دی کلی والتا که دولت رازی دی من صحیح کول آمن دا که دولت کار کهی و دی که نه کهی ریشی دی داری دولت بوجیجه پی نخراب هی.
افغان صاحب پیشنهاد شما چی است که حالا که حکومت برنامه جدید را روی دست دارد چیگونه این اجرا شود تا مردم رضایت داشته باشند؟ برنامه میثاق شهروندی
محترم زوای ما چې کوم کار کوي دولت کوي پېچ پخپله دولت ورته دی دولت یو کی نه چې کلیوال ته ورکی کلیوالو مشرانو ته ورکی په دی باندې زه ډیر سخه پکې یم. یو افغانستان په یو غونډی په یو غره باندې یو پول باندې زه ډیر سخه پکې یم. خو بس زه چې کوم ټیم ته کارونه ګورم دی خلکو ګورم په خدای باور کو چې خلکو پکې سوسو چاته کوونه پکې یو خداله کې پکې دي.
تشکر
ډیر مننه، سلامت اوسه، کورم ودان کور ودان. بل اوریدون که هم روزان معرفی که.
السلام
و علیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام با شما، هم صدای شما را میشنویم. بله بفرمایید.
بله سر. بله خاک مرازی، خبری و که لکم زین خبری که وی مهربانی که سر.
دا مدینه ورځې د ډیر ښه خبره وکړه د خپل حقیقت او واقعیت او د ستر لیدل حاضر دا ملي پیوستنه دا ملي بلتون او دا پیسې چې راغلی خطر مدار شي خو د موږ په کوم کې پروژه د اوبو لپاره جوړه شوه د اوبو سیستم د خیمې ورته جوړه شوې اوس یې ماشین ورک شوه پایپونه اوس هم په ځمکه کې پراته دي هغه روپۍ حاصل وړی دا چې د روپۍ ټولې راغونډې شوې وه د مثلا د ورته روپۍ د ورته روپۍ شوی به اساسي
بل
بله یعنی تاسی هم راضی نه است، اما فکر نکوی چی پتول سیمو که بم دستی نو فکر نکوی چی پتول سیمو که بم دی ملی پیوستون پروژه ناکامی نوی پا زینو سیمو که بیشن نتیجه هم برکری بی ډېره مننه سلامت اوسئ. دا خبره تاسو مخکې م وکړه، کور ودان سلامت اوسئ چې تماس مو ونیوو او نظر مو څرګند کړو.
تماس دیگر را میگیریم، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله
خبری وکی صاحب، خبری وکی لطفا، که خبری وکی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
بلا کوم زای خبری کوی؟
انا خیر شده سمیان رجان به هلمن ولایت.
مهربانی کوی، هلمن لکوم اول سوالی یا کوم زای کوم سیمی
به مرجع اول سوالی دخان
شاسب نو څنګه په مارجی کې د ملي پیوستون پروژې څنګه ګڼئ؟
ولا ورور دلته خو د ملي پیوستون پروژې خو ډېرې پلې سوځېدلی په مرجی ولسوالۍ کښې منر خو متازي پانه چې ګرد په جنګونو کښې پلونه چپا شول مرتبونه وسول سنور یې ور واچوئ.
بلې، دا خو نو بېله مسله ده، یعنې تاسې پخپله د ملي پیوستون پروژې ګټورې بولئ د خپلې سیمې لپاره؟
بله، و ولې ولې ګټورې نه بولو چې د داسې خلکو په لاس برخه ورکړي هغه یو
درست.
بله سلامت باشین.
مننه.
از شنونده های ما تقاضا میکنیم هنگامی که تماس میگیرن جا و محلی را که زنگ زدن و تماس گرفتن هم درست آدرس خود را معرفی بکنن تا روشن شود که از کجا تماس گرفتن و برنامه همبستگی ملی به نظر شنونده های ما چگونه تطبیق شده در همان ساعت. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله
سروان صاحب،
مهربانی کوی صاحب،
با شما همکارانتان و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی احترام خود تقدیم میداریم صاحب.
تشکر، سلامت باشین.
ولسوالی سید آباد صاحب گپ میزنیم.
بفرمایید. ولسوالی سید آباد، ولایت میدان وردک. بله
ولایت میدان وردک. ما صاحب پیلوت دگروال متقاعد هستیم صاحب.
بفرمایید دگروال.
ایسی پیاده کردن یعنی پیوستون ملی را که میگن صاحب این چیزی در ولسوالی سید آباد اینما روزمره صاحب اونجا لسه است به نام لسه نسوان امروزه ما میریم صاحب اونجا وظیفه داریم صاحب این چیزی دیده نمیشه صاحب خانه ما در شخابات هست ویران دلد سرک افتیده ولسوالی اول خو ساروان صاحب این چیزی به میچوشم دیده نمیشه بازم این برادرهای ما که پیشتر گفتم صاحب همون نظریات خدا او را ما تایید میکنیم صاحب بدون از این که دور از بعض باشه صاحب اما گیدوز هستم صاحب یعنی وضع که جور نمیشه صاحب کل ما دوز هستم صاحب خفنه شون صداقت نیست ایمانداری نیست از وجدان کار گرفته نمیشه
دگرگون صاحب
اینی چیزا هست صاحب
بله. فکر نمیکنیم
رو خواهد بسر روز بروز افتیده میرم صاحب.
بله دگرگون صاحب، ولسوالی سید آباد از ولسوالی های ناامن ولایت میدان وردک به حساب می آید. فکر نمیکنین که ناامنی ها و تحرکات مخالفان مصالح دولت سبب شده که برنامه همبستگی ملی تطبیق نشود یا تطبیق شود و پروژه های بیشتر به اجرا گذاشته نشود؟
شما میشنوین صاحب یا میگن صاحب با اون اندازه و لقه باشد صاحب ما روز مره صاحب میریم همون صاحب وظیفه داریم صاحب سر بایسیکل میریم موتورسیکل هارم بند کرده صاحب اون موتورسیکل هم نیست صاحب رام یک دور میره صاحب این چیزی دیدهش و انشالله امونت برقرار صاحب این منطقه طالبه های ما خوب مرزوم هستن صاحب هیچ چیز مزاحمت نداره صاحب او اندازه ای که میگن و یا گفته میشه صاحب.
بله تشکر از شما.
مننه. چه تلفن موکو بل اردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو. مهربانی کنم. و علیکم السلام.
سلام علیکم. سنات الازول سلطان و افیق ولایت بغلان.
بفرمایین شنوندی عزیز، سلام به شما هم.
سلام برشما و علیکم سلام. همه پروژه بزرگ میلیون خالداری که هست از دوشی بامیان کسنه سرگزی، چرا با چشم مردم چشم ملت خاک میپوشم؟ چرا چه وقتی ست
تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد.
البته دوی یو تل موضوع هم دیباندی خبری کولی که دوباره کوشش وکی او تماس را سره ونیسی پدیدی خبری وکی چی دی ملی پیوستن پروژه چی تراسه پری دو دوی پسیمه که اجرا شوی دی چنگه وی گتوری بولی یا کدی زین آوردون که پشن فکر کوی چی بگتی وی؟
بله، از پروژه ها یادآوری بکنند که در چارچوب برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شدند. شنونده دیگری روی خط تلفن داریم، بشنویم که نظری شنونده ما در مورد این برنامه چی هست. بفرمایید.
مهربانی که ویسه ده هلمن لکم زایه شو سیب مهربانی
دغه ملي پیوستن یا دغه نوی برنامه چی شروع کی ده دیه پاکله دا چی ده بین پولیش پا بنا ده پر دې خاطر باندې دې خاطر سم زه خپل په دې برنامه کې ما خپل شته بلدي بعضي مامورین چې تاسو څنګه دلته ګمارلې دي اول خو هغه انجنيرانه دي بل په دې کې دا چې ما ته خپل ولې ما یو پلچک جوړوي ما ټول دا پلچک خو خالي پر واره و ما ته پیسې راکړه پلچک جوړ کړه
دا چا درته ویل
دا خاوره جوړ
کړه دا چا ویل درته
دا کارمندانو
دا خو ګوره د ملي پیوستون د ملي پیوستون پروګرام خو شرایط داسې و چې د یوې سیمې اوسیدونکو مشرانو به فیصله کوله چې د دوی په سیمه کې څه جوړ شي، پل یا سړک یا ښوونځی یا استنادي دیوال یا بل شی. نو بیا به د هغوی په حضور کې دا پروژه اجرا کېدله. که چېرته د هغوی مشرانو په خپله له مامورینو سره لاس نه درلودی نو مامورینو هم داسې نه شوی کولی. که څنګه
ګوره خو مامورینو ما ته چې لار مامور اواروي ما ته چې مامور لار اواروي چې ته دغه دغه داسې وکړه خو زه هم دغسې زه هم یو دغسې یو انسان یم زه هم دغسې دغسکوم چې زه هم دا پیسې د ده ته به زر زر روپۍ زه ته وکړمه د جبده قیمت شپېته زره روپۍ دي او نورې پیسې ځان ته شوم د یوې خاورې پر واړه او د خاورو سره یې جوړ کړه.
بله، نو څوک چې په خپل کلي په خپل ولس رحم نه لري نو همدا بې حال وي. طبعا ډېره مننه چې تماس مو ونیوئ. کورودان بلرو
تماس شما ساعت 8:51 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنین. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام. فکر کنم آقای توخی هستین.
بله، توخی صاحب ده.
تو خوش سایب بفرمایید.
در ایلومن ویلت مرکز نه خبری کنم.
مهربانی که ویسیب.
موضوع در ملی پیوستون وکنه.
بله، و ملی پیوستون پروژه چنگه وی؟
ملی پیوستون پروژه بیخی دیری شنی که مرگ پروژه وید لدولت تخواست دخواست. منگه در شیزون آوریدون که ویلی چی یادی نراکی یادی نکی دا خو بیل بیل نظرو مدید. مگر خودا چی مطلق مشخفل چنا چه بیکار کارون پکشی که وی بدان پار را گرزو یا پخفل خرو یا بل چا تا یو انجنر تا یو چا تا ورکو دا به شاید آقا زنوز گناه یا آقا زنوز خفر دولت با یونو لیزی که
یا بله شه.
مطلق پخپل ما کار پکشی کوئی پخپل زب ده بنا پسی پات می کار پکشی کوئی چه لروش لکو اچه زر آوانی زموش ده یوی پروژه ویه ده یوی پروژه ده چه لروش لکو اچه زر آوانی پا بری که تقریبان یویش وینی پلچک ما جول کرده ده یوی پل پلپر سر بانی دری وارا رئیس روپی راویش کنیه با دری سرواره که آقا کلم نسو جوڑه ها تاخیر دیسی و حالا تاوره چوی چه آقا ده کاریگر روزی مزی ام پرا کم که کم مزش دولت با آقا و راز مزش آقا امستگی ملی تاکلی و چه دوگانه مزد کاریگر وی دوگانه ده بنا دی آقا مزدانی
متاسفانه چې د دې تلیفونم قطع شو. خیر، اوس په څو پیغامونو ولولو چې افغان زموږ اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لري راسته ولیدي.
بله، ګلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که ما از پروژه هایی که در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های آبرسانی، باغداری، زراعت، پل و پلچک و سرک به اجرا گذاشته شده مستفید شدیم. در حقیقت برنامه همبستگی ملی دهات را انکشاف داده و سبب بهبود زندگی مردم گردیده. اما این شنونده ما در این حال نوشته است که برنامه همبستگی ملی با فساد گسترده هم مواجه است که باید به آن توجه شود.
بله، بلاردون که لحلمن چخه اسمت الله بارگزه ایلی که ویزما پا نظر ده به ده ملی وحدت ده حکومت تر طولو دیر مواثر گامی که چیری پا حقیقت که عملی شدو دی اشاره ده ولسی ترون پروژو تره. البته ده مجر موضوع ده ملی پیوستون پروژی دی. محمد ولی لزابل ایلی که وی ده ملی پیوستون لکاروان چخه مش نیو رازی زکه چی گټه ولسته ونه رسیدله او ځکه چې فساد ډیر پکې وشو. ولی جان له غزنی لیکي ملي پیوستون صحیح کار نه دی کړی په غزنی کې، خصوصا په زنخان ولسوالۍ کې. محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکي وایي زما په نظر د ملي پیوستون له لارې د پروژو تطبیق ډیر مهم و، خو متاسفانه چې ځینو پکې خیانت وکړ. مرام شال گیلان لیکی وی ملی پیوستون پروژه شیوی گته هم رسیدلی ده. نور احمد لکنده هر لیکی مجد ملی پیوستون لکارو چخه خوشالیو شورندام کلی که زر متر شیله مشتجوره شد چی مشپدی خوشحالیو.
از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از همین طریق برای ما پیام ارسال کنید، ما در جریان برنامه آن را میخوانیم. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرت مجری محترم و تمام رساندارکنان زحمتکش رادیو آزادی. احمد سعید احدی هستم از ولایت هرات تماس میگیرم.
سلامت باشین آقای احدی، بفرمایید.
تشکر. در خصوص با پروژه های انکشافی که در چندین سال گذشته از طریق شوراهای قلعی اینا تطبیق شده، بعد بگم چون خودم در یک دفتر کار میکردم که تقریبا با 80 شورای انکشافی در سطح ولایت هرات تقریبا سر و کار داشتم، ما یکی پروژه هایی داشتیم که در 15 سال گذشته تطبیق شده و بعد پروژه هایی داریم که امروز تطبیق میشه. در ابتدا یک آگاهی کامل و یک برنامه خاص وجود نداشت، یعنی آگاهی وجود داشت که پروژه در چه بخشی اگر تطبیق بشه موثرتر برای مردم و قابل استفاده تر بود. در ابتدا پروژه به چه مشکلات برخورد. مثلا ما در بعضی از قرارداد گرفتیم از طریق شورای انکشافی وقتی که حمام جور شد، در اونجا فکر سوخت و امکانات نشده بودند و همون حمامی که جور شد متاسفانه با شکست روبرو شد و مثل یک گودام از استفاده میشده. ای که اگر مکتب جور شد قبلا با خود ریاست معارف بالاتر سطح وزارت معارف و از اینها صحبت نشد، با اینا پرسنل خرید ولی اینجا در مکتب دارن که اینا مکتب جور میکنن یا نه، یا این شکل رفت کلینیک صحیح جور شد قبلا با ریاست یا وزارت سطح عامه اینا هماهنگ نشدن که وقتی ما یک تعمیر بره کلینیک جور میکنیم پرسنل و یا امکانات صحیح یا تیم صحیح در اینجا جوان میکنن یعنی. اما رفته رفته با واسه از اینکه این تجربه به وجود آمد بعضی از پروژه ها مو وقت هم خیلی موثر بود. مثلا یکی از بهترین پروژه هایی که در سطح ولایت هرات در ولسوالی ها از او استفاده شد کاپلین دیرامو آب قابل آشامیدن بود و پل های استنادی بود، جوش ها تنکری شد و از 5 سال گذشته به اطراف چون تجارب قبلی هم وجود داشت مدام سعی کردن بیشترین پول خود در راه های استفاده بکنن که از این حد اکثر استفاده رو ببرن و اکثر هم سعی کردن بند ها جور بکنن، بند هایی که هم از آب از میتونستن استفاده بکنن هم از برق از میتونستن مردم مستفید بشن، جوشه ها تعمیر شد و در کل وقتی که ما درباره ولایت هرات و در صحبت میکنیم خب یکی ما ولسوالی و غریجات دوردست داریم که اونا متاسفانه به خاطر مسائل امنیتی زیاد پروژه های انکشافی در از تطبیق نشده، اما ولسوالی که امنیت نسبی یا رضایت بخش داره در از پروژه به نفع احسن جور شده و مردم سعی کردن راه های مواصلاتی رو بکنن و پروژه های تطبیق بکنن که اکثر مردم از تنسان استفاده بکنن و در کل نتیجه مثبتی داشته.
بله. بله. شنونده عزیز، برخی از شنونده های دیگر ما از خرد و برد و فساد اداری در برنامه همبستگی ملی حرف میزنن و شکایت دارن. شما چقدر تا چی اندازه شاهد این مسئله بودین؟
ما وقتی شورای انکشاف صحبت میکنیم زیر مجموعه سیاست انکشاف دهات و در کل وزارت انکشاف دهات میاد، چون تمام پروژه معمولا در مرکز در وزارت دیزاین میشه و همون طرح و دیزاین اینج به ریاست انکشاف دهات میاد و از طریق شورای انکشاف بودجه به خود شورای انکشافی میره. اما شوراهای انکشافی صلاحیت امضای کانترکت یا قرارداد با همون شرکت که این پروژه رو تصدیق میکنن ندارن. این محتمل هست، اما نمیتونه بگم در همه جا یکسان بوده، در همه جا وجود داشته یا در هیچ جا وجود نداشته. بله بوده، مثلا بعضی از پروژه های بوده به مؤسسات شرکت های داده شده که اونا اعمار بکنن با اون کیفیت و با اون ذهنیتی که باید جور نکردن جور نکردن، در کل وجود داشته. بله
سلامت باشید.
در من ده خبریدون که ډیره مهمه مسئله ته اشاره وکړه چې هغه دا و چې سلامت اوسئ چې وای ځینې پروژې خلکو داسې پروژې وغوښتلې چې بیا بیرته هغه ته ادامه نه شوی ورکولی. مثلا یو چا کلینیک وغوښتو، کلینیک دي جوړ شي، ودانۍ دي جوړ شي، خو دې باندې فکر نه و کړی چې ډاکټر یا فرزن پرسونل بله کومه کېږي، ځکه چې له مربوطه وزارت سره خبرې نه وي
کړې. همین ترتیب
مکاتب هم داسې یو بل شیم چې ډېرو شکایت په مخکې کلونو کې کړی دی، او موږ له ازادي راډیو څخه د هغوی شکایتونه خپره کړي دي. هغه دي برق په ارتباط دي، په ډېرو سیمو کې خلکو جنریټرونه غوښتل، جنریټرونه بې وغوښتل چې موږ بل شی نه غواړو، صرف برېښنا غواړو. جنریټر بې ورته نصب کړو، جنریټر خو مصرف لري او ځای بې مرته جوړ کړو چې جنریټر پکې نصب شي، دا د دوی ټوله پیسې وي چې دوی ته اختصاص شوي وي. لیکن په دې فکر نه وکړ چې جنریټر ته به بیا تیل څوک ورکوي. دې ته بیا دوی پخپله هم حاضر نه ول چې پیسې سره واچوي او جنریټر ته تیل ورکړي. بنان به جنریټر